پروگرام رڼا سره ستاسو په خدمت کې ستاسو میزبان ډاکټر فاروق حاضر دی. په مدنی دور کې یو ریاست جوړ شو. سورې فاتحینا د قران مجید دا مطالعه ستاسو په مخ کې په یو داسي طریقې سره شروع کوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ناظرینو، د ای وی ٹی خیبر پروگرام رڼا سره ستاسو په خدمت کې ستاسو میزبان ډاکټر فاروق حاضر دی. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په دې پروگرام کې مونږه د قران مجید بعضی آیات د هغې ترجمه او په هغې باندې د ځان پوهولو کوشش کوو چې په دې آیاتو کې قران مجید مونږ ته کوم پیغام راکول غواړي. نن چې ستاسو په مخ کې کوم مختلف آیات په زه پیش کوم، هغه د سوره آل عمران آیتونه دي او په هغې کې د ټولو نړومبې به زه ستاسو په مخ کې آیت نمبر شپږشتم او ویشتم ستاسو په خدمت کې پیش کوم، او په هغې کې چې کوم سبق مونږ ته ملاویږي په هغې باندې به مونږ لږ غونتې غور و فکر کوو. قرآن مجید مونږ ته دا آیت په دې طریقې سره بیانوي: قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. قل اللهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو او آیا چې اے زما الله مالک الملک، ته د دې ټولو بادشاہ مالک، د دې ټولو کائنات د بادشاہ مالک، تؤتی الملک من تشاء، چې څنګه ته وغواړې نو ته ملک ورکې هغه چاته، حکومت ورکې هغه چاته، وتنزع الملک ممن تشاء، او چې ته وغواړې نو د هغه چانه ته حکومت واخلې، وتعز من تشاء، او چې ته وغواړې نو ته عزت ورکې، وتذل من تشاء، او چې ته وغواړې نو ته ذلت ورکې، بيدک الخير، ټول خیر ستا په لاس کې دی، انک على كل شيء قدير، بشکا ته په هر څه باندې پوره پوره قدرت لرونکې. د دې نه پس په دا بل آیت هم وایو او بیا به د دې باندې لږ غونتې د ځان د پوهولو کوشش وکړو. طول جو لیلا فی النهار، هم ته داخله پر وس کې شپه، طول جو لیلا ته داخله شپه، فی النهار پر وس کې، و طول جو نهار فی اللیل، او هم ته داخله په شپه کې روس، وتخرج الحي من الميت، او ته د بې جان یو جاندار راوباسي، وتخرج الميت من الحي، او ته د یو جاندار نه یو بې جان راوباسي، وترزق من تشاء بغیر حساب، او ته رزق ورکې چې چاته وغواړې بغیر د صحیح حساب کتاب نه. دا دواړه آیتونه چې مونږ نن تلاوت کوو، د دې د ترجمه مونږ واورېدا، په دې باندې به د لږ غونتې د ځان د پوهولو کوشش وکړو. پروردګار دا دنیا په اصل کې د آزمایش لپاره جوړه کړې ده. د آزمایش په دې دنیا کې پروردګار همیشه د انسان لا یو اختیار ورکړی دی، او د ده لپاره دواړه لارې کولاو ساتلې دي، او د ته ویلي دي چې ته په کومه لار باندې تلل غواړې نو په هغه لار باندې ته تللی شي. د دې آزمایش دپاره پروردګار په دې دنیا کې وختونه حالات بدلی را بدلی. دا وختونه او دا حالات چې بدلیږي نو دا هم د دې غرض دپاره بدلیږي چې په دې بدلو حالاتو کې د انسان آزمایش وشي، او پروردګار دا وګوري چې دا انسان په دغه مختلف اوقاتو کې سکی. مثال په تور باندې، کله لوګه راغله په د باندې نو دی به سکی، کله به تند راغله نو سکی، کله د سره ډیر مال او دولت راغی نو دی به سکی، کله د سره حکومت راغی نو دی به سکی، کله د دنه حکومت واغستل شي نو دی به سکی. دا ټول حالات چې په دنیا کې تیری کی را تیریږي نو د دې ټولو حالاتو باندې اصل فیصله کوونکې د پروردگار ذات دی. نو دغه وجه ده چې مونږ ته قرآن وایي چې اے نبی صلی الله علیه وسلم ته وایا چې اے مالکا د دې ټول بادشاہ ہے ته حکومت ورکې ته حکومت اخلي ته عزت ورکې ته ذلت ورکې ستا په لاس کې ټول خیر دی او بشکا ته په هر څه باندې قادر دی. د دې خبرې څه مطلب دی چې ستا په لاس کې ټول خیر دی؟ بیا د کل خیر دا یو ډیر اهم خبره ده چې په دې باندې هر یو مسلمان له ځان پویول پکار دی. د دې خبرې اصل مطلب دا دی چې پروردگار دا ټول کائنات او دا ټول ځمکه پیدا کړې ده په خیر باندې، په شر باندې نه ده پیدا کړې. پروردگار د دنیا په دې ځمکه کې هم مسلسل زمونږ نه د هغه توقع داده او د هغه هدایت دادی چې مونږ به د خیر په لار باندې چلیږو. دا شر چې په دنیا کې انسان کوي او انسان ته د دې اجازت ملو شي، نو دا صرف او صرف د آزمایش د خاطره ده. کنی پروردگار د چانه شر غواړي نه، پروردگار پیدا کړی د خیر، او دا خیر چې څوک په صحیح طریقې سره استعمال نکی نو د دې نه خود به خود شر راوځي. د شر صرف اجازت پروردگار ورکوي، په شر باندې پروردگار خوشحالیږي نه، پروردگار همیشه خیر غواړي، د خیر حکم ورکوي، د خیر هدایت کوي او ټول کائنات په خیر باندې جوړ کړی دی. دا یو ډیره اهم خبره ده چې په دې باندې هر چا ځان پویل پکار دی، ځکه چې بعضې وخت انسان په زړه کې دا شک راشي چې دا قاتل چې دی د دا قتل وکړو نو دا هم د پروردگار مرضی وه، او دا چې چا غلا وکړه نو دا غلا کولو والو هم د پروردگار مرضی وه. دا خبره داسې نه وه، پروردگار داسې غوښته نه چې انسان دې داسې وکړي، لیکن چونکې پروردگار دا دنیا په یو بل ډیر لوی خیر پیدا کړی ده، او هغه خیر د آزمایش خیر دی، او د هغه خیر په وجه باندې به مونږ ته په آخرت کې ډیر لوی لوی انعامونه ملاویږي، نو د هغه خیر په دنیا کې سرته د رسولو دپاره دا ضروری وه چې انسان له دې دا اختیار ورکړی دی شي چې که دې د خیر په ځای باندې شر کول غواړي نو شر طرف ته هم دیتلی شي. لیکن شر پروردگار خوخی نه، پروردگار چې انسان په خپل د شر په لار باندې تلل غواړي نو پروردگار ورله صرف د هغې اجازت ورکي. اول کافی ډیر منی کی، لیکن چې هغه نه منی کیږي نو پروردگار ورته بیا هغه لار کولاو کی چې ته زه په دې لار باندې خیر دی چې ته تلل غواړي ته ور باندې لاړ شه. دغه وجه ده چې قرآن مجید مونږ ته دا خبره کوي چې بیدیکل خیر، اے پروردگار ستا په لاس کې ټول خیر دی، مونږ ته هم اے پروردگار ته خیر راورسه. د دې نه پس یو بله خبره ده چې په هغې باندې هم ځان پویول پکار دی. هغه خبره دا ده چې د دنیا په دې ژوندون کې به مونږ همیشه بهترین تدبیر کوو، لیکن انجام او فیصله به د پروردگار د طرف نه وي. دې ته د تدبیر او د تقدیر دا خبره ویل کیږي. انسان به همیشه د خپل طرف نه بهترین تدبیر کوي، لکه مونږ به د خپل طرف نه دا بهترین تدبیر کوو چې مونږ آزاد یو او زمونږ حکومت زمونږ په خپل لاس کې، او د هغې دپاره د دنیا اعتبار سره چې مونږ له پروردگار کم عقل را کړی دی، کم حکمت یې را کړی دی، کم پویا او دانایی را کړې ده، نو د هغې مطابق به مونږ چلیږو او په دنیا کې به مونږ د هغې دپاره پوره پوره کوشش کوو. لیکن کیدای شي چې زمونږ دا کوشش کامیاب شي په دنیا کې، او کې دې شي چې زمونږ دا کوشش ناکام شي. نو که کامیاب شو نو دا د پروردگار فضل دی، او که ناکام شو نو دا یو آزمایش دی، او مونږ له دا سوچ کول پکار دی چې د دنیا په دې کار سرته رسولو کې زمونږ نه کم غلطي پاتې شوه چې د کم پوجا باندې په دنیا کې زمونږ دا کار سرته ونه رسېده. ځکه چې قرآن مجید مونږ ته دا خبره هم کړې ده چ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ای خلقو پتا سو باندې چې کم مصیبت راشي نو په دنیا کې به تاسو لازمن دا سوچ کوئ چې دا ستاسو د خپل لاسه په تاسو باندې راغی، د هغې به صحیح تجزیه کوئ، او آینده په دنیا کې چې وخت تیروئ نو د هغې غلطونه به د ځان بچ کولو کوشش کوئ، د کومو په وجه چې تاسو ته شکست میلاو شو، د کومو په وجه باندې چې په تاسو باندې مصیبت راغی یا په تاسو باندې یو تکلیف راغی. بیا د هغې نه پس هم د دې سلسلې چې دا کوم دویم آیت دی، نو په دې دویم آیت کې پکار دا ده چې انسان دې هر وخت دا خبره ځان ته مخې ته ساتي، تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل. اے پروردگارا، ته پر وس کې شپه داخلی او ته په شپې کې روس داخلی، دا ټول کائنات ته په دې طریقې سره چلی. و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، او ته د بې جان نه یو جاندار راوباسې او د یو جاندار نه یو بې جان راوباسې. څنګه چې د روز او د شپې زموږ یو تجربه ده، و ترزقو من تشاء بغیر حساب، او ته بې حسابه چې دینه چې چاره غواړي نو ته ورته رزق ورکې. درې مطلب دا دی چې د دنیا په دې ژوندون کې به مونږ د رزق د ګټلو دپاره پوره پوره محنت او کوشش کوو. دا محنت او کوشش د قرآن مجید نه ثابت دی، او قرآن مجید وایي چې وجعلنا النهار معاشا، دا روز ما ستاسو د معیشت دپاره پیدا کړې ده. لیکن که په حلاله طریقې سره تا ته رزق لږ میلاویږي او پوره نه میلاویږي، ستا د طبیعت مطابق نه میلاویږي، په وسط باندې نه میلاویږي، نو په دې خبره ځان پوه کا چې دا د پروردگار په لاس کې یو خبره ده. دا پروردگار ستا آزمایش کول غواړي چې په داسې وخت کې ته د صبر نه کار اخلي او کنه، او په داسې وخت کې هم چې دی نو ته د پروردگار په دا هدایاتو باندې عمل کې او کنه نه کې. دا چې کوم آیتونه مونږ وې د دې نه پس، اوس چې کوم ورپسې یو دوه آیتونه به مونږ وایو، یا شاید دوه آیتونه به مونږ وایو، هغه څلورکم سلم او دریکم سلم آیت دی د سورې آل عمران. دواړه آیتونه ډیر آسان دي او په هغې باندې پوهېدل هم ډیر آسان دي، او دا مضمون په سورې بقره کې هم راغلی و، او هلته کې هم مونږ دا خبره چې دی نو هلته کې کړې وه. دا اصل کې د خانه کعبې او د مسجد حرام، یعنی د بیت الله شریف باره کې دا خبره ده. خو دې کې یو خاص خبره راغلی ده، نو په هغې باندې به زه دا غواړم چې مونږ دې ورباندې لږ غونتې خبره وکړو. قرآن مجید د هغه ځای متعلق دا وایي، ان اول بیت ودعا للناس للذی ببکت مبارکا و هدا للعالمین. اوس به مونږ لږ لفظي غونتې ترجمه وکړو. ان اول بیت، بے شک لومبے کور ودعا چې هغه جوړ شو لناس د خلقو د پاره، یعنی پروردگار چې په خپل حکم باندې کوم لومبے کور د خلقو د پاره جوړ کو چې تاسو به دې ته مخ کوی او عبادت به کوی، او دا یو علامت په دنیا کې لکه زما د کور. نو هغه کور څنګه پروردگار کوم ځای کې جوړ کو؟ للذی، یقینا دا هغه کور دی بے بکتا، چې هغه په بکه کې دی، یعنی دې کې د بی او د میم دا فرق راغلی دی. په دې باندې به اوس مونږ لږ غونتې خبره وکړو. مبارکن، هغه یو مبارک کور دی، هغه یو برکت والا کور دی. و هدن، او هغه د هدایت نه ډک دی، هغه د هدایت مرکز دی. للعالمین، د ټول جهان والو دپاره. دا بکه دا لفظ په دې کې راغلی دی. رونو او خویندو، په دې باندې زه لږ غونتې تاسو سره دا خبره کول غواړم. حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله هغه ته د پروردگار د طرف نه حکم ملاو شو، نو هغه عربستان ته راغی، او په عربستان کې خاص دا یو ځای هغه ته د پروردگار په حکم باندې هغه منتخب کو، او دلته کې حضرت اسماعیل علیه السلام سره یو ځای هغې دلته کې خانه کعبه جوړه کړه، او دلته کې دا جومات جوړ کو چې کم ته مقام ابراهیم ویلې کیږي، کم ته نن بیت الله او مسجد حرام ویلې کیږي. د دې مکې اصل نوم بکاو، یعنی بے سرا، او دا د استعمال په وجه باندې بیا رفته رفته د دینه مکه جوړه شوه. قرآن دی ځکه دا بکه لفظ ولې استعمال کړی دی، مونږ ته ولې دا وایي چې د دې اصل نوم بکه و؟ په تورات کې په یو ځای کې د حضرت ابراهیم علیه السلام متعلق دا خبره راغلې ده چې هغه وادی بکا ته لاړ. نو هغه وادی بکا، قرآن وایي چې عمده بکه وه. د بدقسمتین وروستو د تورات منونکو د اغینه د وادی بکانه مطلب چې دینو اغه وادی واغسته په کم کې چې خلک جاړي، یعنی بکای د بکا په معنی کې واغسته، او بیا د اغه د پاره وجودا وادي جوړ کړه. نو قران د اغه غلطه اصلاح وکړه او اغه ته اوه چې دا وادي بکا نه و، د بکنو مې زو چې دلته کې حضرت ابراهیم علی السلام راغی او دا کور یې جوړ کړ د پروردگار د کور د علامت په تور باندې چې ټول انسانان به دې ته مخکي او عبادت وکړي. دا خبره د لحاظ سره مهم ده چې قران مجید سو سو ځای دا خبره کړې ده چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام نخې نخانې دا مکه دا خانه کعبه د دې ټولې اشارې چې دینو دا راغلی دي په تورات کې، په زبور کې او په انجیل کې او دغه شانتې په نورو ډیرو صحیفو کې. بیا قرآن ځای په ځای باندې هغه ټولې خبرې موږ ته راماخامخ کړي هم دي چې هغې په هغه صحیفو کې د کم لفظ نه څنګه غلط شو چې د هغې په وجه باندې هغې هغه معنو ته لاړل او د هغې په وجه باندې هغې دا صحیح معنی چې دی نو دا وانغستې شوه. دغه شانتې موږ ته قرآن مجید چې دی نو لکه د دغه متعلق وایي چې دا حضرت عیسی علیه السلام ته چې هغې دا کم لفظ استعمالو نو اصل کې داسې خبره وه چې حضرت عیسی علیه السلام او په بني اسرائیلو کې به د ابن دا لفظ چې دی دا په عربی ژبه کې د دغه دپاره هم استعمالېده، د زوی دپاره او د بنده دپاره به هم استعمالېده. حضرت عیسی علیه السلام او د بنی اسرائیل نورو پیغمبرانو همیشه د انتهایی مینې نه همیشه دا خبره کړې ده چې مونږ ټول چې دی نو مونږ ابن الله یو، مونږ د الله بندگان یو، مونږ د الله بچی یو. نو د هغې نه بیا څه خلکو یو ډیره لویه فلسفه جوړه کړه او دا یې وویې چې اصل کې حضرت عیسی علیه السلام چې دی نو دا ګنې د پروردګار نعوذ بالله زوی یو. نو قرآن مجید په دې باندې هم په یو خاص ځای کې تبصره کړې ده او دا یې ویلي دي چې دا خبره داسې نه وه، دا خبره په دې طریقې سره وه. دغه شانتې په تورات کې په یو ځای کې دا هم راغلی دی د حضور کریم صلی الله علیه وسلم د پاره چې هغه 10,000 یو ډیر بهترین انسانانو سره راغی، یو داسې شریعت هغه سره په لاس کې و چې په هغه شریعت کې اور هم موجود و، یعنی په هغه شریعت کې یو فتح موجوده وه او هغه راغی او هغه مکه چې دی نو هغه مکمل طور باندې فتح کړه. دا ټولې خبرې په تورات، په زبور، په انجیل، یعنی په بایبل کې ځای په ځای باندې موجودې دي او د دې متعلق که تاسو نور معلومات کول غواړئ نو هغه هم انشاءالله وقتاً فوقتاً به زه ستاسو په مخکې به راولم. فیه آیات بینات مقام ابراهیم، فیه آیات بینات، پدی کې بالکل واضح رڼا نخی دي، داسې نخی دي چې هغه د خپل صداقت، د خپل رښتینوالي په خپله گواهانې دي، د هغې دپاره چاته د گواهۍ ورکولو ضرورت نشته. مقام ابراهیم، دا مقام ابراهیم دی، دلته کې ابراهیم قیام کړی و، دلته کې ابراهیم پاتې شو. دی کې دې آیت کې دوه خبرې دي چې دا ستاسو په مخکې زه راوستل غواړم. د ټولو نړومبیا دا خبره چې فیه آیات بینات، تاسو وګورئ چې د حضور کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت نه هم مخکې 2,500 کاله راسي دا مکه چې دی نو دا د هدایت یو مرکز پاتې شوی دی، دا د هدایت یو داسې مرکز پاتې شوی دی چې دا همیشه د پاره چې دی نو د هدایت یو مرکز او دې ته چې دی نو همیشه د پاره خلک راغلي دي د پروردګار د عبادت لپاره او دا د همیشه نه دا یو داسې ځای و چې دا بالکل په بې اوبو ځای و، بې ګیا ځای و، په دې کې اډو سو موجود نه و، بالکل خشک ځای و او په هغه ځای کې پروردګار د هغوی دپاره داسې چینې راغوستې، پروردګار د هغوی دپاره داسې یو طریقه جوړه کړه چې د دنیا هر یو نعمت چې دی نو هلته کې هر وخت یې مکمل طور باندې موجود و. مقام ابراهیم دا د ابراهیم قیامگاه هوا، دا د ابراهیم ځای و، یعنی دا ټول مسجد حرام، دا چې کوم بیت الله دی، دا ټول چې دی نو دا مقام ابراهیم دی، دا د ابراهیم علیه السلام یعنی اوسېدو یو ځای دی. بعضی وخت بعضې خلق دا وایي چې ګنې خاص کر هغه ځای په کوم ځای باندې چې ابراهیم علیه السلام خپل قدم ایښی و او د خانه کعبه د جوړولو په وخت کې نو دغه مقام ابراهیم دی، دغه هم په خپل ځای مقام ابراهیم دی، لیکن اصل کې مقام ابراهیم دا ټول بیت الله دی. نو دغه وجه ده چې انسان په دې بیت الله کې که هر ځای کې نفل وکړه نو دا هغه په مقام ابراهیم کې نفل وکړه. د دې نه پس قرآن مجید د هغه ځای یو بل صفت بیانوي، ومن دخله کان آمنا، سوک چې په دې کې داخل شو، ومن دخله سوک چې په دې کې داخل شو، کان آمنا، هغه ته امن میلاو شه. دا د امن ځای دی، دا د بدامنی ځای نه دی، دا امن د پروردگار دومره خوښ دی چې پروردگار خپل د کور چې کوم علامت دی او چې هغه کوم ځای ته خپل کور ویلی دی نو په دنیا کې پروردگار وی هغه ځای باندې د ټولو نه لوی نعمت دا شوی دی چې هغه د امن ځای دی. هغه د سکون زی دی، هغه د اطمینان زی دی، یعنی په هغه ځای کې هیڅ چاله نه دی په کار چې هغه بل چاته نقصان ورسوي، که هغه د دنیا نقصان دی او که هغه د آخرت نقصان دی. دلته کې هر انسان په امن کې دی، په سلامتیا کې په کار دی. دا د یو مسلمان ډیوټي په کار ده. او که څوک داسې وي چې د هغه ځای امن او سکون ته نقصان رسوي، په هغه ځای کې چاته تکلیف رسوي، نو یقیني خبره دا ده چې دا یو ډیر لوی ګناه دی، دا یو ډیر لویه غلطي ده. اوس پروردگار وایي چې دا کم ځای دی، د دې ځای متعلق په مسلمانانو باندې کم یو ډیوټي، کم یو هدایت عائد کیږي، هغه هدایت موږ ته پروردگار ښیي. وللہ، او د الله حق دی، علی الناس، په انسانانو باندې، حج البیت، چې هغه به د دې کور حج کوي، د دې کور زیارت به کوي. من استطاع الیه، ار هغه انسان چې هغه سره استطاعت شته دلته کې د راتلو دپاره، سبیله دلته کې د راتلو دپاره هغه سره استطاعت شته، وس شته، نو هغه به د دې حج کوي. ومن کفره، او چې چا د دې خبرې نه انکار وکړو، او چا د پروردگار د لارې نه انکار وکړو، فإن الله غنی عن العالمین، نو دا یاد ساتئ چې بې شکه الله غنی دی، عن العالمین، د ټول جهان والو نه الله بے نیاز دی. اوس په دې ځای کې هم یو خاص خبره راغلې ده، هغه خاص خبره باندې په مونږ دلته کې لږ غونتې یو سوچ وکړو. پروردگار وایي چې په ټولو ایماندارو خلقو باندې دا لازم ده چې هغه به د دې ځای زیارت به کوي، د دې ځای حج به کوي، په شرط د دې چې هغه وس لري دلته کې د راتلو. اوس یو انسان وس نه لري، نو آیا هغه د دې عبادت نه محروم شو؟ هغه ته د دې اجر میلاو نه شو؟ نه، دا خبره داسې نه ده. دا خبره په حقیقت کې داسې ده چې چونکې پروردگار ته زموږ د ټولو نیتونه معلوم دي، او زموږ د ټولو د زړه حالات ورته معلوم دي، نو چې کم انسان وس نه لري، مال نه لري، صحت داسې ښه نه لري، حالات داسې دي چې په هغې حالاتو کې هغه ګیر شوی دی، هغه ته دا موقع نشته چې هغه حج وکړي، عمره وکړي، نو په دغه ځای کې پروردگار ډیر رحیم او ډیر کریم بادشاه دی. او پروردگار چې انسان په زړه کې دا نیت او دا آرزو پخی، او انسان خپل دا عزم کړي چې کله مال پروردگار ښه صحت راکړي، کله مال پروردگار امن راکو، کله مال پروردگار مال راکو، نو زه به لازمن د دې کور حج کوم، نو پروردگار به هغه ته د حج صرف په دې نیت باندې به پروردگار هغه ته د حج مکمل انعام او مکمل ثواب به ورله ورکړي. لہذا هغه ټول خلق چې هغه کمزوري دي یا غریبان دي، نو هغه د خپل نیت بالکل پوخ ساتي، داسې نیت چې پروردگار په دربار کې هغې ویلې شي چې اے پروردگار زموږ خو دا نیت و، نو که بیا هغې حج له لا نړل، نو هم به پروردگار به هغې ته د هغې دپاره پوره پوره انشاءالله د هغې انعام به ورته پوره ورکوي. او چې چا باندې وس و او هغه لا نړ، نو ظاهره ده چې هغه یو غلط کار وکړو، هغه یو داسې کار وکړو چې هغه قابل مواخذه دی، د هغه نه به پروردگار به هر حال تپوس کوي. محترمو خویندو او وروڼو، پروردگار دې مونږ له په دې خبرو باندې هم د عمل کولو توفیق راکړي، او پروردگار دې زموږ دنیا او زموږ آخرت دواړه دې خوشحاله کړي. انشاءالله آئنده پروګرام کې به بیا که خیر ملاویږو. تر هغه وخت پورې شکریہ، والسلام.